السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده، او نن په دې خبرونه کې په بواسیرو باندې باس کې غنډه، د بواسیرو په ناروغي باندې غنډه، ناروغي چې په افغانستان کې زیاتره خلک دغه ناروغي پټه ساتي، نور خلکو سره نه شریکي، خونی او بادي بواسیر، د دې ترڅنګ د دې ناروغي په عواملو به متخصص ډاکټر په دې خبرونه کې باس کې درامنځ کې دوه عواملو د مخنیوي په لارو چارو باندې به فرشتنه ده د دې خبرونه قربتوب کوي. تاسو به هم د خبرونه تر پای اوري برخه او په اخلي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د پرانیستو لپاره چې طالبانو د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په سالار سیمه کې بنده کړې ده عملیات روان دي. په امان کې نن دینی عالمان د هغو خندونو په اړه بحث کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې شته، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لیبیا کې د سیالو ډلو ترمنځ په وروستیو جګړو کې لږ تر لږه 121 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان چارواکي وایي چې طالبانو د کابل کندهار لویه لاره له برای شپې راهیسې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سالار سیمه کې بنده کړې. د میدان وردګو د امنیه قومندانۍ ویان وایي افغان ځواکونو د دې لارې د خلاصولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. حکمت الله دورانی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د امنیه قومندانۍ په مشرۍ پیل شوي او لاره به ژر خلاصه شي.
اوس په تمتر کې نوې قوتونه روان دي، د امنی قومندان په مشرۍ د دې ان شاء الله اوس باندې ساتي وخت
د کابل کندهار لوی لاره له اقتصادي او امنیتی پلوه خورا مهمه ده، او ځکه طالبان وخت نا وخت د لارې په اوږدو کې پر پرتو امنیتی پوسټو حمله کوي چې له کابله د لوی لاره هم بندیږي. د اورګان ولایت چارواکي په گیزاب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د دوه سیمیزو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د گیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان لالی اتسکزی نن یک شنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه ناوخته د دې ولسوالۍ د درې سنجد سیمې پر یو امنیتي پوسته د دلیز برید پر مهال دوه سیمیز پولیس او وژل او یو بلې ټپي کړ. خغلی اتسکزی وویل چې په نخته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د کره شمیر په اړه معلومات نشته. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د واکسین لپاره د عامه پوهاوي په اړه د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډون یو غونډه نن د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړیږي. د غونډه اسلامي مشورتي ډلې چې د اسلامي هیوادونو د همغږۍ د سازمان په چوکاټ کې فعالیت کوي، اسلامی بانک، د مصر از الازهر پوهنتون او د اسلامی فقه اکاډمۍ را بللې ده. د ملګرو ملتونو په یونیسف اداره کې د پولیو د ارتباطاتو متخصص سید کمال شاه ازادۍ راډیو ته ویل په دې غونډه کې به د هغو خندونو په اړه بحث وشي چې افراطي ډلې په اسلامي نړۍ په تیره په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د واکسین پر وړاندې جوړوي.
په دې کې د افغانستان او پاکستان د جهاد علما او ترڅنګ د هند له دیوبند علما راځي، د مصر له الازهر نه راځي، او د اسلامي فقه اکاډمي علما هم دلته راځي او ګډون پکې کوي.
افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغي له هم پکشته. د دې ناروغي د لمنځوړلو لپاره افغان حکومت هر کال د ټول هیواد ټول سیمو ته روغتیایی ډلې استوي، خو په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي د دې واکسین د تطبیق پر وړاندې ستونزې جوړیږي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لیبیا کې د سیالو ډلو ترمنځ په وروستیو جګړو کې لږ تر لږه 121 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن وویل په هغو جګړو کې چې د خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ پر پلازمینې ترابلس د ولکې په هدف د اپریل په 15 نیټه پیل کړي، 516 کسان هم ټپیان شوي دي. په لیبیا کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO دفتر نن پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې دا اداره ترابلس ته د نورو صحي تجهیزاتو او کارکونکو د استولو په حال کې ده، او په عین حال کې پر صحي کارکونکو او د هغو پر موټرو حمله هم غندي. په لیبیا کې په یو وخت کې دوه موازي حکومتونه واکمن دي چې یو د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې ډیره دي او دواړه ملیشا ډلې لري. ملګرو ملتونو تیره اونۍ وویل چې د دې جګړو له وجې شاوخوا 8000 کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او لا هم د نړۍ لپاره یو ګواښ دی. ښاغلی پومپیو پرون شنبه له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل د ایران له پیسو د حزب الله د ملاتړ د جنایتکارو تنظیمونو د انتقال د ملاتړ په ټوله سیمه کې د تروریستي هڅو د ملاتړ په شان د ناوړه هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي. پومپیو یادونه وکړه چې تیره اونۍ د ایران یو هوایی شرکت له تهران څخه د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته مستقیم پرواز وکړ. پر همدې هوایی شرکت یعنې مهران ایر د منځني ختیځ د جګړې ساحې ته د پوځي وسایلو د وړلو د ادعا په خاطر د امریکا له لوري بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران په نړۍ کې د ترور ستر ملاتړ کوونکی وباله.